آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ د تفاهم لیک مخالفت کړی دی. جمهور رئیس براک اوباما د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره د امریکای پر ملاتړ ټینګار کړی او مالیزیا او اندونیزیا موافقه کړې ده چې د برما بې سرنوشت مهاجرو ته به په موقتي توګه سرپناه ورکړي. قدر من اوریدونکو سلام، د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنې خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه واورئ. د افغانستان د ولسي جرګې غړو د پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د زر تر زره لغوه کولو غوښتنه وکړه. د اندونیزیا او مالیزیا حکومتونو موافقه کړې ده چې هغو په زرګونو کډوالو ته موقتي پناه ورکوي. او د متحده ایالاتو په کانګرس کې د عدلي چارو کمیټې په 21مه پیړۍ کې د عامه نظم د ساتلو په تګلارو باندې یوه استمایه غونډه وکړه. رپورټونه وروسته اورئ، خو اوس پام وکړئ خبرونو ته چې ځان او شب آشنا او سید سلیمان شاهی درته اورو.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د ملي والد حکومت د مشرانو نه غوښتي دي چې د پاکستان له نظامي استخباراتو آیس آیس سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لاسلیک شوی تفاهم باطل کړي. ښاغلي حامد کرزی د جمهور رئیس اشرف غنی نه غوښتل چې په راتلونکي کې دې د هر هغه سند د لاسلیک کولو نه ډډه وکړي چې د افغانستان د ملي ګټو په خلاف وي. د حامد کرزی مطبوعاتي دفتر په یوه لنډه خبر پاڼه کې وایي چې آیس آیس سره دغه شان تفاهم لاسلیک کولو په اړه ښاغلی کرزی اندېښمن دی، خو د جمهوري ریاست یوه مطبوعاتي بیانیه چې د ارن خپره شوې ده د آیس آیس سره دغه تفاهم لیک له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې لپاره ګټور ګڼي او وایي چې په دغه تفاهم لیک کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د کارکوونکو د روزلو خبره نه ده مطرح شوې. له بلې خوا پارلمان پریکړه کړې چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل راتلونکي یکشنبه د دغه تفاهم لیک په اړه د توضیحات ورکولو په خاطر راوغواړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په دې ارتباط وویل:
تاسو د خلکو استازي دي، یو قانونمند بنسټ په توګه په دې برخه کې موږ او تاسو ته فوق العاده صلاحیت په دې مناسبت پام کې نیول شوی چې د دغه ننګین تفاهم لیک برخلیک د افغانستان د خلکو د خیر لپاره وټاکو.
د آی ایس آی د استخباراتي ادارې سره دا تفاهم لیک د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سفر نه مخکې د هغه هیواد د استخباراتي ادارې رئیس سره د افغانستان د ملي امنیت ریاست مرستیال لاسلیک کړی و.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې یو شمېر ګاونډیو هیوادونو او د سیمې ځینې نورو هیوادونو ته د طالبانو سفرونه د سولې د خبرو لپاره د زمینې برابرول ګڼي. د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي چې طالبان هم غواړي چې د افغانستان د دولت په څیر د سولې د خبرو لپاره د نړۍ د هیوادونو ملاتړ ته ترلاسه کړي. مجاهد چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل که څه هم چې ایران ته د طالبانو له سفر نه مخکې اطلاع نه درلوده، خو بیا هم دغه سفر به د سولې په ګټه تمام شي. د سولې عالی شورا وایي چې د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته د طالبانو سفرونه د هغوی سیاسي حق دی او د ملګرو ملتونو او نړیوالو نه سرغ د غوښتنو د مطرح کولو په مقصد ترسره کیږي. په دې وروستیو کې ایرانی رسنیو رپورټونه خپاره کړي وو چې د روان کال د سور میاشتې په 9 نیټه د تایب هغه په مشرۍ د طالبانو یوه هیئت ایران ته تللې او د سیمې په امنیتي وضعیت او د اسلامي دولت د ډلې د جوړېدلو په څرنګوالي د دغه هیواد له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې وې. طالبانو په یوې خبر پاڼه کې دا سفر تایید کړی دی او ویلي دي چې دا یو عادي سفر و، هدف یې د سیمې د وضعیت او کډوالو په اړه خبرې دي. خو د فارس خبري آژانس د ایران بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرزی افغان په حواله ویلي دي چې تهران ته د طالبانو سفر په اړه څه معلومات نه لري.
زمنګ د واشنگتن ناوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د عراق د صدر اعظم حیدر العبادینا په خپل ملاتړ تاکید کړی دی او ښاغلی اوباما وایي چې د عراق د لویدیځ ښار رمادي د بیرته نیولو لپاره د نظامی عملیاتو د پیل کولو په اړه د ښاغلی حیدر عبادی د وروستي پریکړې هر کړی کړی. اوباما دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د رمادي په شاوخوا کې د عراق حکومتي قواوې او شی ملیشا راجمع کیږي او ځان په رمادي باندې د حملو لپاره چمتو کوي. د عراق پوځ او ملیشو مخکې وکولی شو چې د اسلامي دولت له ډلې نه د تکریت کار ونیسي، خو د پینټاګون نیوان ډګروال سټیون وارن د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا ځلې به د رمادي نیول خورا ګران کاري، ځکه چې عراقي قواو د دغه ښار نه د تېښتې پر مهال ډېرې زیاتې امریکایي سخت وسلې پریښي دي چې د اسلامي دولت د وسلوالو په لاس کې لوېدلې دي. په واشنگټن کې د رینډ کارپوریشن یو سیمه ییز څېړونکي بن کانابل امریکا غږ ته وویل چې د چهار شنبې په ورځ عراقی عسکر خپل ټانکونه او نقلي نظامی وسیتې په رمادي کې پریښودې او د اسلامي دولت په قبضه کې لوېدلې دي، نو وضع نور هم پیچلې شوې ده. نوموړی وایي
That's exactly how the Islamic State acquires most of its equipment. It also is a one for one trade off. Clearly the
بالکل په همدې ترتیب اسلامي دولت د جنگ په میدان کې وسلې او مهمات لاس ته راوړي. یو د بل سره انډول اوس برابر شوی دی او دا خبر هم روښانه او څرګند شوه چې د عراق پوځ ډیر کمزوری دی او دومره زیاتې وسلې نه لري چې جنگ پی وکړي. په لومړي سر کې هیڅ نه معلومېده چې آیا هغوی به دغه وسلې استعمال کړي او که نه، خو دا چې اوس یې لاسونه نه وتلي دي او د اسلامي دولت په لاس کې لوېدلي دي ډېره زیاته تشویش وړ خبره ده. د اسلامي دولت وسلوالو د ښار د څو ورځو جګړو وروسته د عراقي قواونه ونیو او چارواکي وایي چې 1500 کسان وژل شوي دي.
همدارنګه د اسلامي دولت په لاس کې د الانبار ولایت د مرکز رمادي د لویدونه وروسته سپینې ماڼۍ ټوله پړه د امریکا د کانګرس د مشرانو په غاړه وغورځوله او وایي اوباما ته یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په ضد د جنګ کولو واک او اختیار ورنه کړ. خو د کانګرس رئیس جان بینر وایي چې د عراق په اړه د اوباما پلان ناکام شوی دی او اوس د دې وخت نه رسېدلی دی چې جمهور رئیس یوه نوې ستراتیژي جوړه کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وی کانګرس باید خپل ځمواري قبول کړي او د تش په خوله د شکایت کولو نه دی لاس واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمه او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان او پاکستان لپاره د روسي د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په کابل کې وکتل. په دغه کتنه کې چې نن د چهارشنبه په ورځ لغرمي وروسته په ارګ کې وشوه، دواړو لورو د دوه اړخیزو او سیمه ییزو همکاریو، تروریزم او نشه یي توکو په خلاف د مبارزې په اړه خبرې وکړې او په خپل ګډه همکارۍ باندې ټینګار وکړ.
شمالی کوریا وایي چې په بریالیتوب سره یو کوچنی اتمي وسله جوړه کړې ده. که دا خبر رښتیا وي نو دا به یو مهمه کامیابي او د اتمي کوپړیو باندې د توغندو تیارولو کې به ورسره مرسته وکړي. د شمالي کوریا د ملي دفاع کمیسون نن د چهارشنبې په ورځ په بیان کې ویل چې له ډېر پخوانه موږ د یوې کوچنۍ اټومي وسلې د جوړولو او د اټومي ګزار لپاره د ځان د ماده کولو په خاطر له مختلفو وسیلو نه د استفادې په مرحله کې داخل شوو. د شمالي کوریا د ملي دفاع کمیسون بیان چې د هیواد مرکزي خبري اژانس خبره کړې ده پکې ویل شوي دي چې شمالي کوریا د لنډ واټن، منځني واټن او اوږدو واټن توغندي اوس په یوې داسې مرحلې کې شامل شوي دي چې په دقیقه توګه د هدف وشتلو جریانی تضمین شوی دی.
اندونیزیا او مالیزیا موافقه کړې ده چې په موقتی ډول هغو په زرګونو مهاجرو ته پناه ورکړي چې د انساني قاچاقبرانو په سمندر کې بې اسري پریښي دي. دغه اعلان نن د چهارشنبې په ورځ د مالیزیا، اندونیزیا او تالاین د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د غونډې په پای کې وشوه. مخکې دغو درې واړو هیوادونو د برما د روهینګیا د قبیلې د مهاجرو د منلو نه ډډه کړې وه. نننی اعلان د مالیزیا د بهرنیو چارو وزیر د یوه مطبوعاتي کانفرانس په دوران کې وکړ.
د برونډي جمهور رئیس نکورو ننیزا یو فرمان صادر کړی دی چې لمخې په هغه هیواد کې پارلماني او سیمه ییز انتخابات چې ټاکل شوی وه د جون په دوهمه وشي وځنډیږي. د ښاغلي ننیزا لخوا د ځان د کاندیدولو په ضد احتجاجونه شوي دي چې د پولیسو په ډزو کې تر اوسه پورې 100 کسان مړه او 200 کسان زخمیان شوي دي. تیره اونۍ د هغه په خلاف یو نظامي کودتا هم ناکامه شوه او د ایټالیا پولیس وایي چې یو المغربي ځوان یې په دې شک نیولی دی چې سږ کال د مارچ په 13مه د ټونس په پایتخت ټونیسیا کې په یو موزیم باندې په مرګانې حمله کې لاس لره. په دغه حمله کې د خارجیانو په شمول 2 کسان وژل شوي وو.
ګرانو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل، خو منتظر بسته چې سپورتي خبر کې څه دي.
افغانستان د کرکټ بورډ خبر لیک کې راغلی دی چې د پاکستان د خیبر پختونخوا یو ټیم به راځي افغانستان ته او مشري به د پاکستان د کرکټ پخوانی کپتان یونس خان کوي. دا د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا د افغانستان کې د نړیوالو لوبغاړو یا مشهورو لوبغاړو یا مشهورو ټیمونو د راتګ لپاره یو ښه اساس ګرځي چې د سره به نړۍ ته دا پیغام ورسیږي چې خارجي لوبغاړي کولی شي چې په افغانستان کې کابل کې راشي لوبه وکړي او نندارشن کینی دغه لوبه وګوري. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله ځکه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به دغه ورځو کې په سکاټلینډ کې لوبې کوي. افغانستان د خیبر پختونخوا د ټیم د مقابلې لپاره یو بل ټیم تیار کړی دی چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله ده. دا به د یونس خان په مشرۍ د پاکستان د کرکټ ټیم سره د خیبر پختونخوا نه چې کوم ټیم راغلی هغې سره لوبه کوي. نو دا شو افغانستان کې د نړیوالو لوبغاړو د راتګ خبره. بلخوا پاکستان ته په لومړي ځل باندې 2009 کال نه پس یو خارجي ټیم چې هغه د زمبابوې ټیم دی هغه راغلی دی. سبا نه بل سبا به د جمعې په ورځ د پاکستان د لاهور په ښار کې کرکټ لوبه کوي. دا په 2009 کې په همدغه میدان کې چې کله سریلانکا ټیم لوبې ته روان وو نو ډزې پکې شوې وې او مرزوب له پکې شوی وه. هغې نه پس خارجي ټیمونو د پاکستان ته راتګ نه انکار کوو. پاکستان کې شرایط نه دي، موږ نه ځو. پاکستان ډېر کوشش وکړو چې واړه ټیمونه د بنګلادیش یا آیرلینډ یا کینیا حتی تیار کړي چې راشي. خو زمبابوې لومړی ټیم دی په دغه 10 ټیمونو کې چې فوق العاده ټیمونه دي راغلی دی،
زړه
یې کړی دی. او په خبرونو داسې وایي چې ډېر په زاریو خواریو په پیسو د تقانې شوي دي چې راشي پاکستان کې لوبې وکړي. حتی چې دا خبر هم ده چې د زمبابوې خارجه وزارت هم نه غوښتل چې دا ټیم لاشي. تیره اونۍ چې کله کراچۍ کې په اسماعیلی فرقې خلکو باندې ډزې وشو، ډېر کسان پکې ووژل شو، نو دوی ویل چې موږ نه ځو ځکه چې حالات خراب دي. خو بیا پاکستان کوشش وکړو بیرته دوی مختلفو وسیلو رضا کړو چې راشي. پرون چې خودل کېدل په لاهور کې هغه امنیتي تدابیر یا انتظامات چې د صدر اعظم د پر نیول کېږي هغه د زمبابوې د کرکټ ټیم د پر نیول دې نه معلومیږي چې څومره مشکلاتو باندې دغه لوبه به کېږي. یا سبا د جمعې پر ورځ چې کله خلک لوبې کتو ته ځي هغوی به د کوم امنیتي مشکلاتو نه پس دغه لوبه کتلی شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو پاموکي د روان پروګرام لومړی رپورټ ده. د افغانستان د ولسی جرګې غړو له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د زر تر زره لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې د چهارشنبې د غونډې ډیره برخه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې وه او دغه مجلس ډیر غړو په دې اړه سخت غبرګونونه وښودل. خو په خاطر دې حکومت ویلي وو چې دغه تفاهم لیک کې د اندېښنې وړ څه نشته او دا د همکارۍ په روحیې سره لاسلیک شوی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریالې حمیدې هارون عثمان رپورټ اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د پاکستان له ایس ای سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک له شرمه ډک کار بولی او د لغوه کولو غوښتنه کوي. د جرګې اکثر غړو د چهارشنبې په ورځ په همدې مسالې بحثونه وکړل او دا تړونې د افغانستان لپاره زیان اړوونکی وباله. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له سختو خبرو وروسته د دغه تفاهم لیک پاړه ویل
تاسو د خلکو استاز دی د یو قانونمند بنسټ په توګه په دې برخه کې موږ او تاسو ته فوق العاده صلاحیت په دې مناسبت پام کې نیول شوی چې د دغه ننګین تفاهم لیک برخلیک د افغانستان د خلکو د خیر لپاره وټاکو.
د ولسی جرګې غړو ویل چې دغه تفاهم لیک لاسلیک کول پر افغانستان تحمیل شوی او لاغي سره به افغان ځواکونه د پاکستان د استخباراتو د لاس اعلی وګرځي. هغوی ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا دې پړاو ته نه دي رسیدلي چې د دواړو هیوادونو استخبارات د تفاهم لیک لاسلیک کړي. په ولسی جرګې کې د کابل استازي شکریا بارکزی له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې ډېر ژر د دغه تفاهم لیک لغوه کړي.
په سخت ټکو یې غندم. هغه څه چې بې شرمانه او ننګینه تړون د افغانستان پر خلکو د تحمیلېدو په حل کې دي، له همدې تربیون څخه ډاکټر صاحب اشرف غنی ته وایم چې ډېر ژر او فوري دغه تړون لغوه کړي.
راپورونه وایي چې څو ورځې مخکې افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو د رئیس رضوان اختر د سفر په ترڅ کې له ملي امنیت ریاست سره دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د دغه تفاهم لیک لاسلیک کولو د هیواد په سیاسي کړیو کې سخت غبرګونونه راپارولي او هغه د ملي ګټو پر خلاف کار ګڼلی دی. خو جمهوري ریاست ویلي چې د دې تفاهم لیک لاسلیک کول د اندېښنې وړ نه دی او په خاطر دې هم له پاکستان سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. ټاکل شوی چې د راتلونکي یکشنبه په ورځ د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غونډه ته وبلل شي او په دې اړه وضاحت ورکړي. د ولسی جرګې د داخلي امنیت رئیس میرداد نجرابی وایي
موږ د ملي امنیت رئیس او د ملي امنیت سلاکار یو ځای د یکشنبه په ورځ کمیشن ته رابلل دي. خپل راپور ورکوي زموږ د راپورونو له مخې حتی ملي امنیت حاضر دی چې تفاهم لیک لاغو شي.
ټاکل شوی چې ولسی جرګه به د دغه دوو امنیتي چارواکو د راپور تر اورېدو وروسته له پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو په اړه پریکړه وکړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او د ملي امنیت د ریاست پخواني مشران د پاکستان له استخباراتو یا ISI سره د استخباراتي تفاهم لیک لاسلیک کېدل د افغانستان لپاره خطرناک ګڼي او د هغې د فسخه کولو غوښتنه کوي. هغوی وایي چې د افغانستان حکومت باید له پاکستان سره د سیاسي تعاملاتو په برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د انډونیزیا او مالیزیا حکومتونو موافقه کړې چې هغو په زرګونو کډوالو ته او د انساني قاچاق په واسطه کډول شو انسانانو ته موقتی پناه ورکړي چې په سمندر کې له نامعلوم وضعیت سره مخامخ دي. د دې موافقې اعلان نن د انډونیزیا، مالیزیا او تایلند هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته وشو. نور جزئیات پر پورت کې اورو.
دا د انساني ناورین په پیښه کې چې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي، لومړنی پرمختګ دی چې د دې سیمې هیوادونو دا مسؤلیت قبول کړ. د نن ورځې د موافقې پر اساس په مالیزیا او اندونیزیا هغو شاوخوا اوو زرو کډوالو سره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکړي چې په سمندر کې له نامعلوم وضعیت سره مخامخ دي.
اندونیزیا او مالیزیا موافقه وکړه چې هغه وزرو غیر قانوني کډوالو ته د بشري مرستو ورکولو ته دوام ورکړي چې اوس هم په سمندر کې ایثار پات. موږ پر دې هم موافقه وکړه چې هغه ته موقتی سرپناه ورکړو په دې شرط چې دا غوي د بیرته ځای په ځای کولو بهیر به یو کال کې دننه د نړیوال ټولنې لخوا ترسره شي.
په دې کډوالو کې چې نارینه، ښځې او ماشومان هم شامل دي، زیاتره په برما کې د روهینګیا مسلمانان او د بنگلاديش اوسیدونکو دي چې د ناوړه چلند او بې وسلې په وجه خپل هیوادونه پریښي دي او اوس په سمندر کې له لوږې او ناروغۍ سره مخامخ دي. د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننۍ غونډه کې د انسانانو قاچاق وغندل شو او ژمنه وشوه چې د قاچاقونکو سره به جدي چلند وشي.
وزیرانو په کلکه د انسانانو قاچاق وغندل او د دغه عزم یادونه وشوه چې حکومتونه به په انفرادي او په ګډه توګه د ضروري ګامونو اخیستلو ته ادامه ورکړي ترڅو د دې ډول ناوړه جرمونو عاملین محاکمه شي.
نږدې 3000 دغه ډول کډوال ژغورل شوي دي او یا هم د مالیزیا، اندونیزیا او د تایلند خاورو ته ځانونه رسولی دي. خو د بشري حقوقو ډلې خبرداري ورکړی چې کېدای شي په زرګونه تنه نور هم له نامعلوم وضعیت سره مخامخ وي او مرستو ته اړتیا ولري. دا بشری ناورین د رواني میاشتې په پایل کې ورسته له هغه پایل شو چې د تایلند حکومت د انساني قاچاقړونکو یو ستره شبکه چې روهنګیایي مسلمانان یې قاچاق کول په نښه کړله. په دې پیښه کې قاچاقړونکي وتښتېدل، خو په زرګونه تنه یې په سمندر کې په بیړیو کې پرېښول.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تر هغه یو ورځ وروسته چې جمهور رئیس براک اوباما یو اجرایه فرمان ورکړ چې پولیسو ته باید څو ډوله نظامي وسلې ورنکړل شي، د متحده ایالاتو په کانګرس کې د عدلي چارو کمیټې په یو ویشتمه پیړۍ کې د عامه نظم د ساتلو په تګلارو باندې یو اجتماعي غونډه وکړه. په هکله رپورټ اورو.
قانون تطبیقونکو ادارو پخوانیو او برحال چارواکو په یو ویشتمه پیړۍ کې د پولیسو پر ستراتیژیو باندې بحث وکړ. د پولیسو لخوا د تور پوستانو د ویشتلو د څوپی خو پرناکی دا پښتنه پیدا سوی ده چې فدرال حکومت د پولیسو پر محلي ریاستونو باندې څومره نظارت باید ولري. په استمایا غونډه کې د قانون تطبیقونکو ادارو پخوانیو او برحال چارواکو په یو ویشتمه پیړۍ کې د پولیسو پر ستراتیژیو باندې بحث وکړ. د پولیسو لخوا د تور پوستانو د ویشتلو د څوپی خو پرناکی دا پښتنه پیدا سوی ده چې فدرال حکومت د پولیسو پر محلي ریاستونو باندې څومره نظارت باید ولري. سوزن لی رار له تیرو درې دیرشو کالو رئیس د واشنگټن ایالت د امنیه په قمندانۍ کې کار کوي.
د پولیسو په یونیفورم کې د کامرو د لګولو اصل باید د معلوماتو په راټولولو، ادارا کولو او خبرولو کې او همداشان د شخصي محرمیت د خوندې کولو په چارو کې محلي او ایالتي قوانین په پام کې ونیول شي.
خو د ویسکانسن ایالت د پولیسو چارواکي ډیوډ کلارک وایي په فرګسن کې د تورپوستي د وجل کېدو په ترڅ کې تر مظاهرو وروسته پولیس په ملي کچه تر حد ډیر تر نظارت لاندې نیول سوی دي.
پولیس باید جدي نظارت شي، خو په محلي سطحه دوی باید د هرې پیښې د حقایقو په رڼا کې وڅېړل شي او باید احساساتو لمخي او یا احساساتي شعارونو لمخي ورته ونه کتل شي.
خو د هغو ټولنو خلک چې د پولیسو سره اړیکی ترنګلې دي، دوی وایي چې په پولیسو باندې هغومره نظارت نه کیږي چې باید اوسي.
زه سخت په قهر یم او له دې ستړی شوی یم چې هر ورځ اورم چې دغه پولیس زما ورونه او خويندې وژني.
خو قومندان کلارک وایي ډیر عجله مکوي.
په دې اړه بحث نه کیږي چې ټولنه څنګه کولای شي خپل ځان ښه کړي. موږ یوازې د اورو چې پولیس باید څنګه اصلاح شي او څه باید وکړي.
کوم بحثونه چې نن سبا کیږي راتلونکي تګلار روښانوي. په ټولنه کې د پولیسو او ولس پر اړیکو، یعنی د هغو خلکو چې هم دی پولیسو د ساتنې تعهد کړی دی، یو داسې تعهد چې د جنو په ګمان له حد ډیر مخکې تللی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
هلو آشنا رادیو،
خبری اترې گفتو شنو. د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د اتیاو ملسیزی تجربه وروسته، آیا روسیا کولی شي د افغانستان د پاره په یو نوی متحد هیواد بدل شي؟
آیا در حال حاضر بستر مساعده برای همپیمانی دو ملت وجود دارد؟
هر ماخام د شنبه تر پنجشنبه د امریکا غږ آشنا رادیونه، گفت و شنود، خبر اتری.
مست مست مست
هسی چی مست مست پتو للار یما دا جبی نشی خمار خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والی دے ماتل جنتا کابل خکولے دے خکولے دے ماتل جنتا کابل خکولے دے داسی چی مست مست پتو للار یما جبی نشی خمار خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والی دے ماتل جنتا کابل خکولے دے خکولے دے ماتل جنتا کابل خکولے دے چی مست مست پٹو للار یما دا جبی نشی خمار خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خکولے دے خکولے دے ماتل جنتا کابل خکولے دے
موګه د مهمو خبرونو سرچپه ده.
د افغانستان پوخانی جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د ملي والي د حکومت مشرانو نه وختنه کړي چې د پاکستان د نظامی استخباراتو ایس ای سره د افغانستان د ملي امنیت ریاست لاسلیک شوی تفاهم باطل اعلان کړي. ښاغلي کرزی په جمهور رئیس اشرف غنی باندې غږ کړی دی چې په راتلونکي کې د هر هغه سند د لاسلیک کولو نه ډډه وکړي چې د افغانستان د ملي ګټو په خلاف وي. دغه سند د پاکستان د سر اعظم نواز شریف د سفر نمخ کې د پاکستان د استخباراتي ادارې رئیس د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د مرستیال سره لاسلیک کړو. ایرانی مطبوعات وایي چې په دې اړه هغوی هیڅ اطلاع نه لري چې طالبانو یو هیئت ایران ته په سفر تللی و. د دې نه مخکې ایرانی مطبوعاتو رپورټ ورکړی و چې د روان کال د ثور په میاشت کې په 9 نیټه د طیب اغا په مشرۍ د طالبانو یو هیئت د مذاکراتو لپاره تهران ته په سفر تللی و. د امریکا د مالی ثبات د څارنې د شورا مفتشان وای که کومه غټه کمپیوټري حمله وشي ډېر امکان لري چې د امریکا مالی سیستم با د زیاته حده پورې ګډوډ او اخلال کړي. یو رپورټ چې د مالی ثبات د څارنې شورا د سه شنبه پورې خپور کړی دی پکې ویل شوي چې پروس کال په پراخه پیمانه د امریکا د یو شمېر غازو او پرچون فروشۍ پر کمپیوټرونو باندې د حملو له امله ځینې کمپیوټرونه اخلال شو. دغه شورا چې په امریکا کې د اقتصادي بحران وروسته په 2010 میلادي کال کې جوړه شوې ده اصل وظیفه دا ده کوم خطرونه چې خارج نه د امریکا مالی سیستم د خطر سره مخکوي وپیژني او د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی نه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. هغه دا څرګندونه په داسې حال کې کړی ده چې د لویدیز ښار رمادي د بیرته نیولو لپاره د نظامی عملیاتو د پیل کولو احکام صادر شوي دي. په واشنگټن کې د رینډ کارپوریشن یو سیمه ییز څارونکی وایي چې د عراقي عسکرو لپاره به ډیره مشکله وي چې د اسلامي دولت نه دغه ښار بیرته ونیسي ځکه چې د رمادي نه تښتېدو په وخت کې هغوی خپل ټانکونه او نقلیه نظامي وسایط په رمادي کې پریښي وو. او اندونیزیا او مالیزیا موافقه کړې ده چې په موقتی ډول هغو زرګونو مهاجرو ته پناه ورکړي چې د انسانانو قاچاقبارانو په سمندر کې بې سرنوشت ته پریښي وو. دغه اعلان د مالیزیا، اندونیزیا او تایلند د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د ملاقات نه وروسته شوی دی. اندونیزیا او مالیزیا دواړو موافقه کړې ده چې تقریبا 2000 مهاجرو سره به بشري مرستې که دغه خلک اوس په سمندر کې به سرنوشته ګرځي. مالیزیا او اندونیزیا وای اجازه ورکړي چې غیر دولتي مؤسسات پالنه وکړي، خو باید ملګری ملتونه په یو کال کې دا ذمہواري قبول کړي چې په نورو ملکونو کې آباد کړي.
درنو اوریدونکو نن ساته خبری پښتو خبرونه فهم دیزی پایته ورسیده. په ټولنې شوو کې د دری پروګرام د اوریدل هم هیروي چې د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. ورپسې به د خبرو اترو گفتو شنید پروګرام اوري چې د افغانستان او روسیې د نوو اړیکو په باب د میلمنو سره په بحث کې. تر بیا الله مرحبا.